یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره شخېدلې وړاندې جزئیات ترکو. په کونړ کې مو د ترکانانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
یو شمېر پخواني مامورین او ماموران ادعا کوي چې پرته له کوم دلیل طالبانو په کورونه کښېنولي.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي.
او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نیمه پای لوبې ته لار وکړه.
Run out chance at the non-striker's end and he's out.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو د ټولو شوونځیو د پرانیستې غوښتنه وکړه. د کرکټ د 19 کلونو ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې لاس سرتیري وژل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې له طالبانو یې د ټولو ښوونځیو د پرانیستې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو نچوړ خبر کړی دی. ښاغلی ویست په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، دې کتنو کې په راتلونکي بریا حمل میاشت کې د ښوونځیو د بیا پایلې پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په ګډون د پر پراخو موضوعاتو بحثونه سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې له طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې دخیله پاتې سي. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو پر دوام هم ټینګار کړی او زیاتوي چې دوی د بانکي سکتور د اسعارو په وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړې دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اورېدلی سي. د افغانستان له 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فاینل لوبې کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. پرونی لوب افغان لوبډلې پایل کړه چې په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 104 دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 34 اورونو کې وسوځېدل او 104 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا په ازادي راډیو ته وویل،
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو کسانو په برید کې لاس سرتیري وژل شوي دي. د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه درې وسلوال کسان نیول شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورزنګ په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او د اولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي. تیر کال هم په ورته نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دواړو لوریو پر یوه بل تور لګولی چې پولي ته غځېدلې لارې بندې کړي او ډز یې پیل کړي دي. روسیا وی د اوکراین په تړاو یې خپل امنیتی اندیښنو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو مثبت ځواب تر لاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی وو د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړمه ورځ د ماسکاو تازه غوښتنه رد کړه. ماسکاو غوښتنه کړې وه چې د ناټو په سازمان کې دي د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول سي. روسیې ویلي چې د اروپا په ختیځ کې به د متحدانو د پوځیانو او پوځي وسایلو ځای پر ځای کول مذاکرې وړ نه وي. واشنگتن مسکو ته په یو لیږل لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د هغه څه وړاندیز کړی چې امریکا یوه جدي ډیپلوماتیکه لاره بللې ده. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دې شل اوره سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه. کراچۍ کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړې. په ځواب کې ملتان سلطانز د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په 0 وکټو وګټله. نن به د کوټه گلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په کوټه کې رحمن الله ګربز او په پېښور ټیم کې نجیب الله زدران لوبیږي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او څلور دیش لوبې به ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وای د خپل ټولو اندیشنو پاړې ل طالبانو سره پریکنده خبري کړې دي. توماس ویسټ ل طالب چارواکو سره د خپل ورستي لیدنو کتنو ورسته په ټویټر باندې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیل پات شي، د سیاسي راتلونکو د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سر نیونی بند شي او هر ډول بشري حقوقونه رعایت شي. شاغله ویسټ ل طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنۍ ننګونو په اړه د خپل تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ ل طالب چارواکو سره د خپل ورستي ولیدنو او بحثونو نه چور خبر کړي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي، د کتون کې پراتون کې وری حمل میاشت کې د خوانزو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتی وضعیت، لدای سره د مبارزې او د خپل سر نیونو د دریدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي وای طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اوریدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سر نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خنډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپېدلې او د سقوط په دور شر ولاړ دی. هخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRCY یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونه، مرسته رسوونکو بنسټونو دا د پیسو د لیک مخه نیولې او له همدې عمله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالی لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو کسانو سره چې ګواښ سره مخ دي مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنۍ بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمهیز مرسته رسوونکي او خپل افغانانو ته د لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي. د وویل
نړیوال ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسول هیواد چې په سیمه کې او څل سیمه ورخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
to the people of Afghanistan.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشری او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او تر خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې بارمانو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشری مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری هم ورکړی. ښاغلی سوپکو چې پرون د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو په مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. دا ازادي راډیو د دې ساعت په دوه منی مایک یعنی له دولس نیمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو. په دې پروګرام کې د زړه د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او مشکلات یې د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچرې، د خوب تختونه، دروازې، کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو، د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه وستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به ښه وو، خلکو به ودونه وو، دفترونه له بندې سامانونه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پر راشي، یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بی وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، نن کې ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، وروره نن کې د ګاډي کرایه پیدا کېږي، نه دوکان کرایه پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي. موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړو. په زیاد دی چې د موږ له خلک راشي چې یو شی راله جوړ کړه، موږ ته ویې ماسه یو المارۍ ده، یاره یو ډبل بیډ دی، دا راله خرڅ کړه. دا خبره نشته چې موږ څوک شی واخلي.
د کونړ وسیدونکو وای پخوا هم د بلابلو دلایلو لمخې په کونړ کې ل لرګیو جوړو شو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماری او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو خارون ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاګرونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه و. ترکانان او د کونړ وسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغوی هم نه په کار کېږي. نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کیږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
یو نړیواله موضوع راخلو. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناټو له لوري د ماسکو د غوښتنو له رد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناټو تړون نه غځیږي، خو امریکا او ناټو د روسیې دا غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. جزئیات له عصمت څاروان نور.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده، د امریکا متحدو ایالاتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښتی چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه یې ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي؟ په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیا د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدی شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناټو سره نه یو ځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر پخواني کارکوونکي وایي چې طالبانو پرته له کوم قانوني دلیله دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي او د دوی په وینا بې سواده خو له طالبانو سره تړلي او دوی ته نږدې کسان په دندو ګمارلي دي. دوی وایي چې لوړې زده کړې یې کړې دي، څو کلنه تجربه لري او ادعا کوي چې تر دې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې په دندو ګمارل شوي وو. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د طالبانو د دې کار په غبرګون کې وایي چې د طالبانو له لوري داسې کارونه له افغانستان څخه د پوهو کسانو د تیښتې باعث کیږي. وړاندې له دې د کار نړیوال سازمان په یوه راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته نږدې 500,000 افغانانو دندې له لاسه ورکړې دي. طالبان څه وایي؟ په دې تفصیلي راپور کې اور.
طالبانو افغانستان کې د حاکمیت د ترلاسه کولو وروسته د دولتي بنسټونو یو شمیر مخکینی کارکونکي له دندو لري کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلې دي. ځینو ولایتونو کې د دولتي بنسټونو یو شمیر کارکونکي وایي چې طالبانو ډېر نارینه او ښځینه کارکونکي له بېلابېلو دولتي بستونو ګوښه کړي. دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو له کوم موثق او یا قانوني دلیل پرته هغوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای طالبانو پورې تړلي ډېر غیر مسلکي او بې سواده کسان په دندو ګمارلې دي.
ما به طور کلی منفک هستیم و به جای ما مولوی سبا را گرفته آوردن و جو به قرار کردن.
مرسل چه په اداره و پالیسی که ماستری لری د کابل خاروالی د دویم ناحیه مرستیاله و هغه په خپل وروستی دولتی دنده که در کلن کاری تجربه درلوده او د آزاد سیالی لاری په دنده گمارل شوی و. مرسل وایی اوس طالبانو منفک کری او د هغه پر ځای داسې کس ټاکلی چې یوازی په مدرسه که دینی زده کری دی.
از جامعه 12 معاون شورای کابل اولین مکتوب به اسم
د کابل خلوالی له دولسو مرستیالانو لمرې مکتوب زما په نوم ولیکل شو چې د دویمې ناحیې مرستیاله چې زومه له دندې ګوښه او پر ځای مې یو مولوي چې هیڅ ډول دولتي کار تجربه نه لري او د دې دندې مطابق لوړې زده کړې هم نه دي کړې او صرف مدرسې لوستلې ده ټاکلې دی.
مرسل وایی د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ برابرون کې وخو اوس دنده نه لري او په کور ناسته ده.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او
د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مخکینۍ رئیسه آمنه مایار چې افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله د دې هیواد پرېښودو ته اړ شوې آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان نه له وتلو یوه ورځ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا ورته پیغام رسېدلی و چې نور دې دندې ته نه ورګرځي.
دغه کسان چې د کابل ښاروالۍ د معاونینو په برخه کې ټاکل شوي وي هغه د آزاد رقابت له لارې نه دي و د واسطې نه دي کوم سیاسي ګرایش پر اساس یا پر بنسټ. دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي چې واقعا په د دوه نیمو کلونو کې چې دوی کار وکړ خلک ترې ناراضي او د دوی د کار او خدمت له طریقه خلکو رضایت درلوده.
خود کابل ښاروالۍ ریاست مرستیال حمدالله نعمانی دغه ادعا ردوي. هغه په یو پیغام کې آزادي راډیو ته لیکلي موږ له هغوی څخه هیڅوک هم له دندې نه دي لرې کړي. البته د کابل ښاروالۍ یو شمیر رئیسان د نورو وزارتونو د کارکوونکو په څیر تغییر او تبدیل شوي دي. په همدې حال کې د هرات ښاروالۍ د ناحیو یو شمېر آمران هم له ورته ستونزې خبره کوي. د هرات ښاروالۍ یو مخکینی آمر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل
مولوی شرف الدین د هرات ښاروال شو. د هرات د ټولو ناحیو امیرین له دندې لرې کړل او خپل کسان یې راوستل. موږ ته یې وویل چې تاسو بیرته غواړو خو همداسې پاتې شو او دوه او درې وارې چې لاړو موږ ته یې وویل چې تاسو منفک شوي یاست.
د اطلاعات او کلتور وزارت هم یو له هغو بنسټونو دی چې یو شمیر کارکونکي ادعا کوي چې په ډله ییزه توګه د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوي دي. د دغه ادارې یو شمیر ګوښه شوي کارکونکي وایي چې هغوی کلونه زده کړې کړي او هڅه یې کړې چې د دندې په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو اقتصاد تضمین کړي. خو د طالبانو په راتګ سره دغه تعبیر بدل شوی دی او اوس بیکاره شوي دي او بد اقتصادي وضعیت لري. د جوزجان ولایت د کلتور او ګرځندوی پخوانی عامر کرامت الله عزیزی وایي چې د شپږو بچیانو پلار دی او په داسې حال کې چې له قانوني رخصتیو نه یې ګټه اخیسته د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوی دی. نو هیڅ عایداتي منبع اوس نه لري او له ډېرې بېوسۍ نه یې د خپل کور وسایل حتی توشکې پلورلی دي. هغه آزادي راډیو ته وویل
هفت نفره از ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان منفک
د جوزجان ولایت له اطلاعات و فرهنگ ریاست نه یې اوه کسه منفک کړل او دلیل یې هم غیر حاضري بلله. په داسې حال کې چې ما تفریحي روقه د سنبلې تر څلورمې نېټې پرېښې وه او کابل ته تللی وم بیرته راغلم. څوک چې شپاړس کاله درس وایي او دولس کاله رسمي وظیفه ولري او بیا نو بېکاره شي. د بیکاری په اړه تاسو خپله پوهیږئ چې افغانستان کې څنګه وضعیت دی؟ بیا اقتصادي ستونزې
د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد آزادي راډیو ته وویل
موږ دغه دا نه منو او دا سمه نه ده. دا اوس هم د نظام په بدنه کې 30% پورې پخوانی کارکوونکي چې هغه اکثره ځوانانو وړ خلک دي او ښه روزل شوي افراد هغوی کار کوي او خصوصا سکتوري برخې ټول په مخ وړي. حتی د ځینو وزارتونو معینان رئیسان او ټول په خپل جای باندې کار کوي او پاتې دي. البته ځینې ادارې که هغه تنقیص ته ضرورت سوی وي او یا ځینې ادارې چې پخوا پرسېدلې وي او برخې کمې شوې وي په هغو کې چا وظایف له لاسه ورکړي دا شونې ده.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د دوی د حکومت لخوا د وزیرانو او رئیسانو معرفي کول په ټولنیزو رسنیو کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوی وي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جدي د میاشتې په 24مې د خپل حکومت له چارواکو وغوښتل چې افغانستان ته کارپوه مسلکي او متخصص انساني ځواک ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې هم د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی. په همدې حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د خپلو لیکو د یو کولو لپاره خپل افرادو ته اقتصادي شارګونه سپاري، نو د دې کار لپاره مسلکي او په کارپوه لوستي په انفرادي او ډله ییز شکل له دندو ګوښه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه کاظم همایون آزادي راډیو ته وویل
هدف گزینش مورهای خودی در نظام طالبان
په طالبانی نظام کې د خپل مهرو د ځای په ځای کولو او د خپل سفت یو کولو هدف دا دی چې د حقوقتنی حرکتونه پاتیر بیا د خزو د حقونو غاګه او په دیموکراتیکو بنسټونو فشار راوړل شي. دا متاسفانه د مغزونو تیخته چټکه کوي او د دې اصلي قربانی د افغانستان خلک دي چې په اقتصادي ټولنیز روغتیایی او نورو برخو کې پټې بیا پرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم تیره ورځ د روان کال د جدي په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له حاکمیت را وروسته 500,000 افغانان بیکاره شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په ځانګړي ډول د ښځو په کار، حکومتي دندو، بزګرانو او معمارانو باندې زیات تاثیر کړی دی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بیکارۍ کچه لا پسې زیاته شي.
تاسو لا پیغامونو
د مخامه هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د پرپریل سیمه په ساز سره په تماس کې ورا دا نړیوال مرستې راځي د افارو غریب ته مرستې دي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوا معنا د حکومت کې وایستې د لوی هغو خلکو ته رسېږي. په دې او دې طالبان ورسره د پخپله ورلم او ټول مال یو کاټاکه کاټه نه راکوي موږ ته یې خوشکې کولې.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذور یم د اشل کول د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذور یم چې پوزې کې کته پورته کیږم.
د زادنه ولا د استفاده له سوالي سره تماس کول خلک ډیر د سختي سره مخ دي. هیڅ د ناشان ډوډۍ نه لري. حکومت صدا خواهش لرو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د سړی ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونه سره شریکو. خو اوس یو په زړه پورې موضوع د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګاده سریلانکا ټیم ته په وسخت لوب کې چې رنج جوړول پر ډیر سخت وو او پیچ هم شنه وو ماته ورکړه. سفی الله سنګزی جزئیات تر سره شریکوي.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبه
رن اوټ چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوټ
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې تر سره شو. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا ورسته خشبه اتن هم وکړ. پا پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړ او پاتې څلوخت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو څلور دیرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړي په شپږ څلوخت اورونو کې وسوځیدل او یو سلو دیرش منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مې دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فاینل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فاینل ته وتلي مخ کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه.
د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي توماس ویست ویلي چې طالبانو یې د ټولو شونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې کړي. ښاغلي ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو کتنو او بحثونو نه چوړ خپور کړی دی. هغه ویلي چې په دې کتنو کې پراتلونکي وریا حمل میاشت کې د شونځیو د بیا پیل پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په تړاو خبرې کړي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګورۍ د نړیوال جام په کوارټر فاینل لوبه کې سریلانکا ته تیره شپه ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل سوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نشوتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې ورځې شته لتیر کا درهی سي د دوړو هیوادونو ترمنز تر ټولو سخت او تاریخواله ګڼل کیږي. روسیا وای د اوکرين په تړاو یې خپل امنیتی اندیشنو ته په پام سره د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت جواب تر لاسه کړی دی. پورا پور نه وای چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی وو د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو وړ مورز د مسکو تازه غوښتنه رات کړه. مسکو غوښتنه کړې و چې د ناتو په سازمان کې دي د اوکرين د غړیتو په اړه هڅه د تل لپاره ودرول سي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اوم پړاو سیالي پرون په کراچي کې پیل شوې. نن به د کوټا ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمن سیالي کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن د زړه د ناروغیو د زړه د دریدو د رګونو یا شریانونو د بندیدو پر ناروغیو خبرې کوو. لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم ډیر خلک د زړه د دریدو لامل مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپل فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کې په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده. لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډیره د زړه د ناروغي مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب وړ یعنی ډیر سبزیجات او میوه خوړل شي، له ډیرو غړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د خبرونه ته مرابلله پری رڼا واچوي په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره خلاص. ډیره
زیاته مننه. سلام علیکم. الله وبرکاتو. تاسو ته ټولو او
ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمه موضوع په دې مهمه ناروغي لموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب که په پیل کې اوریدونکو ته وایي چې د زړه حمله څه ته وایي اکثرا چې مونږ خبرېږو وایي پلانی د زړه د حملې له کبله مړ شو، یعنی زړه ودرېد. دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب محترم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم ستاسو د تخنیکي ټیم نه او د ازادي راډیو په عمومي شکل باندې چې دغه مهمه ناروغۍ ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وجې نه خپل ژوند لاسه ورکوي، تاسو وخت ورکوو تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغۍ باندې پوه شي او د وقایې او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حملې په نوم باندې یادېږي. موږ دوه قسمه حملې لرو. یو د زړه آنی ودرېدل دي. د زړه آنی ودرېدل د کاردی کارس په نوم باندې یادېږي، هغه جدا خبره ده. او یو خپله د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلاتو ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه یو حالت رامنځته کېږي چې په هغې کې زړه نشي کولی وجود ته وینه ورسوي او د زړه عضلات چې په هغې کې زړه یو دمي ډول باندې خپل فعالیت لاسه ورکوي، او یو ته د زړه حمله وایو. د زړه حمله چې دا هغه د زړه د عضلې مړ کېدل دي، د هغې ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه، او د هغې د وجې نه د زړه توقف هم کولی شي، یعنی د زړه توقف د دې د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کېدلی شي. د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه ته وینه ورکوي او د زړه عضلات هغه اروا کوي او تغذیه کوي، دا هغه بندش دی. دا بندش دا مرض د بندش دی، دا ډېر اوږد وخت اخلي چې تر څو هغه د زړه پر رګونو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګي او بل اخر یو آنی شکل باندې کله چې د وینې یو پرنچوي کترال تر رسیدي نو هغه یا په مغز کې تولیدېږي، نو دا د زړه درک د آنی بندېدو سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطري عوامل دي هغه کې د ټول نه لوی خبره چې دا هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده، یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې د څه دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب دغه نیکه دغه مور دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغه کې درې شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کی. دوهمه غټه مسله چې دا د زړه د حملې د دغه د ارمان څخه کېدل لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري اغوی باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په وګد محل کې د زړه د حملې او د زړه د حملې د رامنځته کېدل سبب ګرځېدل شي. دریم شی چې دی هغه په فزیکی لحاظ باندې د فعالیت سرترسول نه سرترسول دي، یعنی هغه خلک چې هغه اکثره د وظیفې اجرا کوي چې په ځای ناشتي ورزش نه کوي ګرځېږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حملې د رامنځته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحی خوړو خواړه دي چې هغه د دې سبب ګرځېدل شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري هغه عمدتاً د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدل شي. دغه شان د زیات مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځېدل شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر د خطر عامل چې دی پنځمه نقطه هغه ذهني سټرس او فشار دی، یعنی هغه خلک چې هغه په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند د سچو کړی چې هغه په معمولی خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنګ کړي، نو هغه هم د زړه حملې سبب ګرځیدا شي، هم د زړه د حملې سبب ګرځیدل شي. هغه علائم چې موږ ته خوده شي چې یعنی کې دي چې د زړه حمله وي، لومړنۍ خبره هغه د سینې داسې درد دی چې هغه د فعالیت سره د خوځیدلو سره د ودرېدلو سره د تک سره په زینه کې د خطر سره زیاتیږي، د یو شاقه کار سره د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتیږي، نو دا د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. دا د زړه د حملې عارض او نخه ده. دویم دا ده چې څوک د ضعیفیا احساس کوي چې نه شي اوچتولی په ناڅاپي ډول سره د یو حالت سره مخ کیږي، سر پہ ګرځي او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پرې راماتیږي، داسې درد چې هغه ژامې ته څټتا او چپلاستا وګیتا هغه خبريږي دا کېدل شي د زړه حمله، او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلات سره مخ کیږي، دا هم د زړه د حملې یو نخه کېدل شي. نو دا د زړه د حملې نخې دي او دغه اول
تاسو دنه خو قانون ولې آیا په سړو خزو کې دغه نخنی خاني یو ډول دی لمخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پیرازي؟
او او دا نخ نخانی دوړو یو قسم دی خو خزی چې دی هغه سړی چې دی نسبت خزو ته زیات پدی مرز باندې اخته کېدلی شي چې سړی په دوی کې زیات ده. خو د دې سره څنګه بل مهمه خبره چې دا هغه دا چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دی هغه مونږ هغه د سایلنت اسکیمیا وایو یا خاموشه د شریان خاموش ناروغي هغه د درد احساس نه کوي مرضې پرمختللي مرحله ته رسیږي خو هغه په ځان باندې نه خبر. نو د دې وجنا هغه څوک چې شکرې په ناروغي باندې د اوږد وخت لپاره اخته دی هغه باید وخت وخت باندې د زړه معاینات خپل وکړي د سترګو معاینات او د پښتورګو معاینات وکړي چې ته په دې مرض باندې اخته شوی.
بله کور ودان یو اوریدونکو دی د برواخلو مهرباني ځان راو پیژنئ د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه ده مهرباني.
السلام علیکم محترم نوری اسنوری صاحب سلامونه ونی کی لتاسو محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کوته وړاندې کوم
کور ودان زلمل واسب خبرونه ته خره غلاست متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نه پښتنه لري مهرباني.
نو خالد راشد صاحب نه ما پښتنه ده دا چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پی راځي د دې لپاره فزیکی فعالیت څومره ضرور ده؟ مثلا د وګرځي ورزش وکي سپورت وکي او خبره ده دا د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ته ګټه ورسي. دا یو لنډ پښتنه مې و محترم نوري صاحب
مننه کور ودان اتمن پښتنه به موریدلې وي دوه پښتنه مطرح کړې وي که په هغه باندې رڼا واچوي مې ربني.
ها د اول د زرمرواس په دغه نه پښتنه به شروع
مې ربني.
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر اومده رول لري. خو کله که د زړه درګونو ناروغي رامنځته شوی وي نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول شاقه کارونه کول چې دی هغه د زړه د حملې سبب ګرځیدلی شي. یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط وکړ دی د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه درګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده او هغه بیا په هغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي. بخانه غواړم نو دا شاخه کارونه چې دی هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بند شي وي یا تنګ دي په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجه نه غوړتنې شي رسیدلې دی وجه نزله شي دی هغه د حمله سره مخ کېدلی شي. او په تراغی چې د زړه ناروغي نه وخی شوی نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت هغه به سره ورسول شي. د خوړو پر اړتیا باندې زلمولا سي پښتنه وکړله خوړه خوري رسیته مهمه پښتنه د مخکې مایویل چې هغه خوړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري دا غنه باید کوشش وشي ځانو ساتي. د مالګي کمواله چې دی دا ډیر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي او هغه خوړه چې هغه ویتامین ای او ویتامین سی لري چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غوړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري مواد باندې بدل شي او فری رادیکلز او پدیشان بدل شي چې په هغه کې تازه میوجات او تازه سبزیجات ټول شامل دي خصوصا هغه چې هغه ویتامین سی لري لکه د سیتروس خاندان دي رومیان دي شین مرچک دي د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي میوجات ټول هر ډول میوجات چې دي هغه د زړه دغه لپاره خدي. نو په کوشش دا وکړو چې موږ په خوراک کې سبزیجات تازه سبزی یا غذیات نسبت غوښه او خوګو او غوړو ته
یا وریدون کړي دا بر واخلو خیر مهرباني ځان راو پیژنئ لکه زموږ متماس نیولای او څه پوښتنه لري.
رحمت الله و برکاته. اول تاته او بیا د تاسو میلم ما ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلې او بیا وریدونکو ته دا زړه ناروغي په ارتباط باندې اوس پوښتنه مترلو دا خپل سیکره دا فزیکی کار کوم زړه می ډیر رپیږي ډیر یندس می کوي چې نه باید کینه منور کار نسم کولای ډیر ته نشي ټکان کوي. آیا ډاکټر صاحب نه دا هله وسه په سره نه مېره تو کې زه چې کوم او چاغي هم نه لرم سره یو ای چې دا چا نو که دا راته
بله ډاکټر صاحب داز مونږ اوریدونکو یو چې په واتس اپ لاره راته پیغام پریخي او اتمن د دې هغه ستونزه مو واوریدله مهرباني.
بخنه غواړم دا واز ډیر تتو ما سي ونه شوریدلې
دې اوریدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم فزیکی کار کوم لکه کارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبور چکینم یعنی ډیر زړه ستړی کیږم او زړه درپیدا دومره چاغم نه یم وای الاتسه دې
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی، یو د زړه درګونو ناروغي دی، د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دی. په کم عمر کې عموما د تلويخ خلانه نه پخته عمر کې څو چې فاميلي تاریخچه مثبت نه دی دغه د فاراد زړه درګونو ناروغي د لپاره، په هغه کې کله کله د والونو ناروغي زیات پیدا کی. د زړه د وال ناروغي چې دا هغه هم د زړه فعالیت کمزورې کوي، او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي، د بل خوانه ډیر زړستړی کیږي. ډیر زړستړیا چې دا د زړه د ناروغي یو عرض دی. نو دغه ورور ته زما توصیه ده چې څومره زر کولې شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي، او یا د څه وروختون د چلته زړه ډپارټمنټ موجود دي تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او دا غنه روسه به ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه موجود دي.
ډیر زلي په ماشومانو کې پته لري د زړه بټنونه په منځ کې سوري وي، کله دا سوري په د وخت په تیري دوسر کوچني کیږي یا بیرته ځان راټولوي ترل کیږي، ځینې همداسې پاتې وي. آیا فکر کوي چې دغه وروچ دا ویلې په غټانو کې هم دایم کان شته چې کوچنی سوري پاتې وي تر ډیره وخت پورې؟
بالکل، د زړه ناروغي چې دی عمدتا په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو. یو د زړه درګونو ناروغي دی، یو د زړه د والونو ناروغي دی چې عموما د انتاني ناروغي په بیس او په اساس باندې رامنځته کیږي، او دریم د زړه ولادي ناروغي دی. د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چې زیږي د مور د رحم نه ځان سره راوړي، هغه ناروغي چې د زړه د سوري او ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک ورته زړه سوري وایي، چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردی دي نو هغه نه بند شوی. دا پردی کله کله په خپل بنديږي په اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې، کله دا بیا پاتې کیږي. چې پاتې شي نو دا بیا خصوصا دوه سایر لري، یا دا چې زړه متاسفانه د هغه د وجنه د ادمي کفایي خواته زی فیل کیږي، او زړه خپل کار د لاس ورکه او ماشوم چې دی په یو د سیمرز باندې اوړي چې هغه بیا تداوی سین نه لري، سګو کې تغیرات رامنځته کیږي، او کله چې سګو کې تغیرات رامنځته شونه کیږي بیا د هغه د وجنه بیا عملیات هم فائدنه نه کوي، بیا د سیمرزان ته عملیات نه توصیه کیږي، دوی ورکول کیږي او تر یو محدود وخت پورې دوی ژوند دي او تر څو چې ژوند دي دوا اخلي. او یا دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتې کیږي په کاهلان او په غټانو کې. نورې څه تاسو پوښتنه وکړه چې غټانو کې وی کنه؟ بالکل، په غټانو کې دی بیگانه تیر شپه مونږ یو عملیات لره د زړه، یو اته تلويخ کلنه خور مریض و میرمن و هغه د اته تلويخ کال په عمر باندې دغه په زړه کې سوري او هغه الحمدلله خطر بیم شو، مریض موسخه دی یعنی تر اته تلويخ کال نه پوري. او تیر هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی چې هغه 50 کال عمر لري، هغه د زړه سوري لري، یعنی دی وخت پوري نو ممکن ده چې دا خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دی هغه مونږ ته دا ارڅ خي چې تکلیف په کم ځای کې دی او څه تکلیف دی.
مننه ډاکټر صاحب، مخکې مو پوښتنه کوله د شریانونو دی وینې دی غوټه کې دو معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکټرانو چې مونږ د خبرونه تر بلل ویل کېږي چې د پاپانسان کې ډیر زیات چې ځکه چې د خلک معمولا سالم خوړ نه خوري، ډیر غوړ خوري. څومره دا ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونو کې غونه وینې غوټه کېږي؟
د زړه د شریانونو ناروغي چې دا په نړۍ کې خو دومره عام ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغي او د زړه او د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي. یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لوی حادثه و، د تر اوسه پورې 6 میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي، خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې هغه د زړه د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول، سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي، سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک سپتیږي نه، د ریکارډ مسله ده، د ډیټا او د ارقام خبره ده. خو بیا هم د عامه روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل، په ټولو کې د ټولو نه لومړی نمبر وژن کې ناروغي شو هغه د زړه د رګونو ناروغي و. یعنی په افغانستان کې دا اوس عام شوې ده متاسفانه.
بلې کور ودان مننه. یو اوریدونکو دی دا به وورو.
بلې نورې صدما سلامونه قبول کړه. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص.
ما ډاکټر صاحب څه دې پوښتنه دی؟ اوله پوښتنه خو مې دا د نورې صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا درېدل د زړه دا پښین پرېم اړه لري کنه لري؟ او پزوانی کی څنګه یې پزړش کی څنګه یې د غامله او دومره پرسنه می داد موږ په دینی کتابونو کې دا لوستل دي چې دا زړه اویا رګ لري او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی دا په قران کې مسته دا وچین رګ کړه زړه ودري بیا دا نور رګونه کار نه ور کوي دغه پر دغه باندې که ډاکټر سوي نو کوي رونا واچي چې د طبي لحاظ او دینی لحاظ څومره تطابق سره لري
مننه قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدل شوې بل اوریدونکو تخنیک همکار وایي نشته ده ډاکټر صاحب مهرباني د قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدل
او د قاری صاحب مننه دوی خو قاری صاحب پښتنو کړي چې زړه ټکان او زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده ما مخې ویل چې د زړه درې ډول ناروغي دي د زړه د شریانونو ناروغي چې کوم دي دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري عموما دا ناروغي د څلوېښت کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي او د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي ځکه د زړه شریانونه چې بندیږي دا یو اوږده پروسه ده کې دا د 15 نه تر 30 کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی او بل اخره د تنګښت د تنګېدو سبب ګرځي او اراز را پیدا کوي دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطن پر اړتیا باندې وکړه چې د سی ورګ قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی نو یو خدای چې دینی مراجع منګه صحیح تفسیر کو نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول پټکر کې نه دی بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی هغه په هر څه خپويږي او دغه خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده په ځل کې درې عمدره ګونه دی غټ یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریئر ډیسندینګ ارټری یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 80% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او غیته وینه ورکي نو کله چې دغه رګ بندیږي بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته منګه د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو یو پروسیجر چې د سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وي چې زمونږ عوام خلک وته سپرنګ چول وي نو دغه سپرنګ چول یا سټنت چول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی د بند زړه نه خلاصيږي د رګ د لارې نه یو سپرنګ چول کیږي او دوهم چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي نو دغه عمدرک چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړی برخه کې بندي دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آی د زړه خلاص عملیات وکړو او کنه کچرته د زړه غټ رګ ال ای ڈی دا پکې نو کاکړ په دې مرز باندې نو وخت شوی نور ارغونه وخت او بیا په دې صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو بلکې صرف سټنت یا سپرنګ اچو
بلکې هم دې موضوع کې تم شو دغه رګونه شتا صورته چوي د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پخو په پخو کې وای چې دغه سي رګونه شته د اضافي چې له غزنې راخلې او زړه ته وصل کوي که په دې باندې لکه رڼا واچوي
او دا خو چې دا زړه رګونه چې کله بنديږي نو د انجیوګرافي چې وشي انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ د داخې کم رګ 2% په کم ځای کې بندي او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکو د هغه نمرو په حساب باندې کې 2% کمی نو موږ سټنت باید واچو کله 2% تېږي نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو یو خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او غوښته په دې خبره پوي شي متاسفانه د ټولو میدانونو غندې د طب میدان د شي خلک بکشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي نو کله چې جغرافي کېږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو ځینی وخت سپرنګ نه چول کېږي ځکه تاسو ډیره ښه خبره وکړه غ سپرنګونه بیا بنديږي خصوصا د شکر په ناروغانو کې د شکر په ناروغانو کې ښه خبره دار چې هغه خلاص عملیات خواته لړ شي نو خلاص عملیات کې نو خلک باید پدې پوي شي چې صرف سپرنګ اچول چې دی هغه حلاره نه ده بلکه موږ ځکه سپرنګ شپګ مې شروع سه یو کاروستم بندیدلې شي په ځینې ځینو کې خلاص عملیات چې هغه جایز نه او هغه په ځمانه باندې سپرنګ واچول شي چې دا به ډاکټران دا فیصله کوي د زړه خلاص عملیات کې موږ د پخونه رګ خلو په پخو کې وريدونې یو وګد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې دی او دا د سپوغ زونه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي ډیر وګد پروته برانچونه او شعبات او څنګه ورکی خو لیکن ډیر وګد دغه رګ موږ عموماً استفاده کوو او کله چې دا رګ موږ وباسو نو نور رګونه بیا شته چې د وینې جریان چې هغه د لاندې نه د پخو د لاندې نه زړه ته انتقالي دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې د سینې منګه تاسو د سینې برخه چې دا داخل خواته دلته یو رک دی چې منګه کله سینې خلاص کو او د سینې اډوکې چیري کو دا غن روسته بیا په داخل کې یو رک دی د لیفت انټرنل میموري الټری یا د لیما په نوم باندې منګه هغه لیما رک چې هغه مرو باسو او هغه نن بیا د پیون په هیڅ باندې استفاده کو او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په خولي شکل پیدا کړی دی دا هغه رګ کار چې دی هغه بیا نور دغه د څنګه رګونه شته چې هغه دندسه ترسي او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره مخ کیږي او دغه ستونزې هم حل کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته ووایي چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپل په داخله افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته؟ تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې هم دې برخې د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست، امکانات څومره ډیر زیات شوي دي چې په داخله د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي؟ د ناروغانو
په د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایع دا چې عموما وقایع لپاره صحي تعلیماتو ضرورت ته متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی او یو د اغاهي عامه کمپاینونو ته ضرورت چې هغه بیا بیا وشي. راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیرو څو کلونو کې الحمدلله کافی لا سرولونه افغانستان لري. د زړه متخصص تخصصي مراکز جوړ شوی په خابه د یو انجیوګرافي لپاره خلک تل بهر ته وس الحمدلله هغه زیات یو یوازې زمنګ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه قسم ته انجیو پلاستیکي کې سټنټ چول کیږي او هغه انجیوګرافي کیږي. د دې سره څنګه د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې دغه تصور نه کید خو هغه الحمدلله اوس سر در رسیدي او خلکو په خدمت کې د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته په کابل کې مختلف مراکز دي په خندها کې شته په هرات کې جوړ شوی د انجیوګرافي مراکز البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پر صرف په کابل کې کیږي په یو څو مراکزو کې. د دې سره څنګه د ټول نه مهم شې چې هغه د بشري قوې موجودیتو چې الحمدلله اوس موږ بشري قوې لرو په دې مورد کې یو یوازینې غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت صحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې او هغه متاسفانه چې هیڅ کیسه مسائل نه لري هیڅ کیسه مسائل نه انجیوګرافي لري نه انجیوپلاستي لري نه غوي اخلاص عملیاتونه تل کیږي. د دې سره څنګه د تحصیلات علمي وزارت د قلبي وعایي په نوم باندې یو مرکز چې د نن لس کال بوخه هغه دولت جوړ کړو او اغسته په ډیر لوړ قیمت باندې متاسفانه د غلاګان او د خلکو د دغه وجنه چې د ملي شتمنو ته چا دغه نه درناوی نه کړی ول شوی هغه مرکز بغیر د ایکونا نور هیڅ نه لري هیڅ شي نه کیږي تل مریضانو سره. نو په دولتي سیټ اپ کې لګستون دشتري چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونو په جمع باندې فعال او ساتلې دا اوس عمل موږ مختلفو جهاتونو سره په جریان کې وګ دا هو سره مرسته وکړي چې دا مرکز موږ فعال کړی شو خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی.
ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د درملنې پر لارو چارو غږیده او د غرض موږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړی. کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل او له تاسو بخنه غواړو چې مو هڅه کړې وي او درته نوبت نه وي رسیدلې. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مانوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته یوړل. په دې هله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن ووسی.
خم وم نن ګلیم سبب یا بخور کې غم زد باد یا چپیم پسرا په بخت ری غم کلبات کلبرانشي کلور کې اوس وزي غم خوز زم په مخزما کو درې غم اور کې غم چت رنگ په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم 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 گڑی گم چت مستوب میں فل کے پساتی اب جامور شم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی خوری گم جهان تیاره تیاره شی ور شی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خواک کینم هم هغوی پوری خندا کړم هم پا زان پوری خندیگم پا فکرونو لیونه شم پا لٹون لٹون شم ستڑه خو خیر دا غیل راغلم نا پوهیگم نا پوهیگم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یم مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گناه نیم خو پینا غاور کیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باخت ریگم کل باد کل باران شی کل اور کی اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود دریگم اور کیگم رنگ جان ورشم یو رنگین دوڑے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جمال کیس مین شم شم گڑے گم چت مستوب میں فل کے بسا کے یو جام ورشم لیونے شانی